د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پوځ د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل افغانستان سره د خپل هیواد د امنیتي همکاریو پر دوام ټینګار کړی دی. د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نوې اداره به د افغانستان په جګړه کې بدلون راولي. په دې اړه مو د چارو لیو کارپو سره خبرې کړې دي. دوه اونیز پروګرامونه د کور کلي او ګوړې اچار هم د خبرونې په دوهمې نیمه کې درته خبرو. خو لومړی محمد حدیث پر دې ستوار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ستړي مشهي د خبرونو سرټکی. د افغانستان ملي دفاع وزارت په کندوز کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د میدان وردګ چارواکي وایي د ملي پیوستون د ادارې نوې ودانۍ چې نږدې 14 میلیونه افغانۍ ورباندې لګېدلې ډېر ژر پرانستل شي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني له نړیوالو سره د تهران پر اټومي موافقې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ انتقادونه رد کړل. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي دفاع وزارت په کندوز کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویندوی محمد رادمنش پرونسي شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د پامیر یو پنوم پوځي عملیات د کندوز ښار پر شاوخوا تمرکز لري. د وی د پامیر یو پنوم پوځي عملیات د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ حضرت سلطان بوزکد نهاري او پولی الچین په سیمو کې دامه لري. موږ هغه ماینونه هم چې د خلکو د تګ راتګ پر لارو خودل شوي وو پاک کړي دي. خغلی راتمنش وایي چې د ننګرهار، هلمند، روزګان او سرپل په ګډون په 9 ولایتونو کې دمهال پوځي عملیات دوام لري. د میدان وردګ چارواکي وایي د ملي پیوستون د ادارې نوې ودانۍ به چې نږدې 14 میلیونه افغانۍ ورباندې لګېدلې ډېر ژر پرانستل شي. د دې ولایت ویندوی عبدالرحمن منګل پرونسي شمه ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په دې ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام په ترڅ کې 215 پروژې بشپړې شوې دي.
265
پروژه هکته به د وی لکتلګه 215 پروژه چې 109.5 میلیونه افغانۍ ارزښت لري په میدان وردو کې بشپړی شوې چې د اوبو کانالونه، ژورې چاګانې او نور عمل منفعت اساسات پکې شامل دي. دا ټول د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري شوې دي. د خاغلی منګل په وینا په دې ولایت کې 3000 کورنۍ بلدې پروژو ګټه واخلي. د مهاجرت نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت سره د افغان مهاجرو د سب د سیستم پر جوړولو غور کوي. د دې سازمان مشر لارنس هارت پرونسي شنبه په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له یو شمیر چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي خاغلی لارنس په ایران او پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر وضعیت هم بحث کړی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان تیره اونۍ وویل چې د 2018 میلادي کال د پیل په لومړۍ اونۍ کې تر 1400 زیات افغان مهاجر له پاکستان او 1000 زیات افغان مهاجر له ایران ایستل شوی دی. او دا هم د سیمه نړۍ څو مهم خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی له نړیوالو سره د تهران پر اټومي موافقې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ انتقادونه رد کړل. او ویل چې پر دې موافقې بیا بحث نه کوي. روحانی پرونسي شنبه په تهران کې خبری غونډې ته چې له نړیوالو سره د ایران د اټومي موافقې د لومړی کلیز په مناسبت جوړه شوې وه وویل چې ټرمپ خپل سر د موافقه نشي ردولی او پر دې موافقې د بیا غور او بحث خبرې مفهوم نه لري.
اینا بیشتر شعار هست.
دی وی د اټومي موافقه پاړه د ټرمپ د خبرو زیاته برخه شوارونه دي. زه فکر نه کوم چې سپینه مانی ته د هغه لورتک سره ډیر تغییر راشي. ځکه اټومي موافقه یوازې د ایران او امریکا ترمنځ نه ده، دا یوازې د ټرمپ صلاحیت نه دی چې موافقه خوخوي او کین نه خوخوي. روحانی همدار از ویل چې ډونالد ټرمپ نه پوهیږي چې د اټومي موافقه د امریکا په ګټه ده او انتقادونه یې تشې خبرې دي. ډونالد ټرمپ د جنوري په 10 د خدمت لوړه وکړي. ټرمپ ویلي چې له ایران سره اټومي موافقه تر ټولو خراب موافقه وه او ایران ته تر اندازې زیات امتیاز ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو پر بحرین د هغو درې شیعه مسلمانانو د اعدامولو په خاطر انتقادونه کړي چې پر پولیسو د خونړۍ بم چاودنې له امله ورته د اعدام سزا ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیشنرۍ دفتر د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې دغه عمل سخت غندلی او پر هغې خواشیني څرګنده کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې دغه تورن کسان وروسته له هغې چې محکمې د استناف غوښتنه رد کړه د جنورۍ په 15مه اعدام شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه ویان وویل که څه پر پولیسو خونړۍ حمله ته ځواب ویل توجیه لرلی شي او هغه باید وغندل شي، خو بیا هم متحده ایالات د غویدامونو ته اندېښنه لري. د 2014 کال په مارچ کې په شوې حمله کې درې پولیس وژل شوي وو. د عراق صدر اعظم حیدر لبادی وایي پر پوځیانو یې د موسل خار لویدیز کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد حرکت پیل کړی دی. د موسل خار لویدیز لا هم د داعش وسلوالو په لاس کې دی. حیدر لبادی پرون سه شنبه د عراق پر دولتي ټلویزیون د موسل په لویدیز کې د عملیاتو د پیل خبر اعلان کړ او ویل چې پوځیان یې د دجلې دریاب ختیځ ته د داعش د وروستیو زالو په ویجاړولو لګیا دي. د موسل په شمال ختیځ کې پرون هم جګړه روانه وه. د عراق پوځ وایي په نږدې ورځو کې به د دجلې دریاب ختیځه غاړه په بشپړ ډول د داعش له وسلوالو پاکه کړي. ویل کېږي چې د موسل په لویدیز کې جګړه ښایي د ختیځ په څیر چې درې میاشتې دوام وکړ سوکه پر مخ ولاړه شي. ریپورټونه وایي چې د ترکمنستان د ملي امنیت د کمیټې پخوانی مرستیال تیرکش ترمیف په زندان کې مړ شوی دی. تیرکش ترمیف شپږ شپېته کلن و. د بشري حقونو د مدافع ډلو په وینا د تیرکش لور درې ورځې مخکې پر فیسبوک لیکلی و چې د پلار جسد یې په عشقآباد کې د هغوی خپلوانو ته سپارل شوی دی. په عشقآباد کې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی ده چې د تیرمایف جسد د هغه خپلوانو ته سپارل شوی، خو په ترکمنستان کې چارواکو په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. ترکش تیرمایف په 2002 میلادي کال کې ونیول شو او له قدرته د سوء استفادې په جرم په لس کاله بند محکوم شو. له هغه سره په یوه وخت د ترکمنستان د ملي امنیت کمیټې مشر محمد نظروف او یو شمېر نور چارواکي هم نیول شوي وو. او وروستی خبر د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چلسیا مان چې ویکیلیکس ته د امریکا د پټو اسنادو د افشا کولو په تور 15 کلونو بند محکوم شوی وو د بند موده کمه کړې ده. سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ وویل چې مانینګ به د مې په 18 نیټه له زندانه خوشې شي. مانینګ چې د امریکا د پوځ سرتیری وو د 2013 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغې چې ویکیلیکس ته د محرمو اسنادو په ورکولو اعتراف وکړ د جاسوسۍ او نورو جرمونو په خاطر د بند سزا محکوم شو. د مانینګ د زندان د پاتې مودې بخل د ولسمشر په توګه د اوباما له وروستیو حکمونو یو دی. اوباما 4 بندیان بخلي او د 209 نورو د بند موده یې کمه کړې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه همدومره ول. ملتیا مو مننه کوم.
له محمد حدیث پردیس نه هم مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که غواړئ بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټر له افغانستان سره د امنیتي همکاریو په دوام ټینګار وکړ. په دې اړه چې د نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره به د افغانستان په جګړه کې د پام وړ بدلون راولي د چارو له یو کارپوه سره مرکه کړي.
افغانستان حالات ته دوی داسې په سترګو ګوري چې افغانستان یو سیمه ییز حل لارې چارو ته ضرورت لري او پاکستان په دې کې کولای شي چې یو لوی ونډه ولوبوي.
ښاغلی ترامپ بل سبا د نوي ولسمشر په توګه لوړه کوي. جمهوري ریاست یو نوي تشویقي پروګرام له لارې غواړي د لوړو زده کړو لرونکي ځوانان په دولتي ادارو کې په دندو وګماري.
په دولتي ادارو کې کار کول یا وظیفه اخیستل بدون د واسطې نه او بدون د دې نه چې یو چارواکی او یو څوک ونه پېژني امکان نه لري. نو همدغه و چې د ولسمشر د هدایت په اساس باندې دغه پروګرام موږ په لاره واچولو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د کور کلی او ګوډي اچار دوونیز پروګرامونه هم درته خبرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل افغانستان سره د امنیتي همکاریو په دوام ټینګار وکړ. جنرال ووتل پرون په کابل کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره وکتل او د امنیتي وضعیت پر بېلابېلو اړخونو یې ورسره خبرې وکړې. فرشته جلال زینور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله د امریکا د متحده ایالاتو له پوځي رهبری غوښتنه کړې چې په 2018 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو خپل پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل او د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون د کابل او واشنگتن پر امنیتي همکاریو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز په اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي عبدالله د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې اجرایی رئیس امریکایي لوري ته ډاډ ورکړی چې د ملي امنیتي ځواکونو په تشکیل کې پراخ اصلاحات پیل کړي او امریکایي ځواکونه باید د دې لړۍ تر بشپړېدو د افغانستان له امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. اجرایي رئیس همدارس د افغانستان په هوایي ځواک کې د سترو پرمختګونو یادونه کړې او جنرال جوزف ووټل ته څرګنده کړې چې په 2018 میلادي کال کې به د افغانستان هوایي ځواک لا مثبت پرمختګونه وکړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د خپل حکومت ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. جنرال ووټل په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې په اړه په خبرو کې ویلي چې د سیمې ټول هیوادونه باید د وسلوالو طالبانو او دلته د تشدد له ملاتړه لاس واخلي. جنرال جوزف ووټل په داسې حال کې له افغانستانه د خپل هیواد د پوځي ملاتړ پر دوام او په سیمه ییزه کچه له تروریزم سره د مبارزې پر اهمیت ټینګار کوي چې د امریکا د دفاع وزارت ته د منتخب ولسمشر کاندید متقاعد جنرال جیمز ماتیس ویلي چې که د دفاع د وزیر په توګه وټاکل سي پر پاکستان به فشار راولي چې پر خپله خاوره د هغو ډلو فعالیت بند کړي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي. جیمز ماتیس تېره اونۍ د امریکا د سنا استماعي غونډې ته وویل په پاکستان کې د تروریستانو ځالې هغه لویه ستونزه ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه ورسره مخامخ دي. د امریکا د پوځ د متقاعد جنرال د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د افغانستان طالبانو ته په پاکستان کې موجودې ځالې او د حرکت ازادي هغه مهمه عملیاتي مسله ده چې افغان امنیتي ځواکونه ورسره مخامخ شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې د امریکا د دفاع وزیر په توګه تر تایید وروسته پر ټولو لارو چارو غور کوي چې د هغو افراطي ډلو په ناځایونو له منځه یوسي چې د افغانستان امنیت او ثبات له خطر سره مخامخ کړی دی. دا د ونی ورده چې د امریکا نوی ولسمشر به تر رواني جمعې پورې د خدمت لوړه وکړي او د امریکا نوی اداره به هم په کار پیل وکړي. منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په خپلو انتخاباتي مبارزو کې د افغانستان په اړه خپل لیدلوری ډیر نه دی څرګند کړی. دا لانه د څرګند چې د امریکا نوی اداره به د دې عسکرو د برخلیک او د افغانستان سره د پوځي اړیکو د راتلونکي په اړه کومي مهمه پریکړه کوي. خو د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایی ریاست د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې عبدالله عبدالله د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ له مشر سره په خپل پرونیو خبرو کې له هغه غوښتنه کړې چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره مرستې جاري وساتي. شغلی عبدالله ویلي د افغانستان هوایي ځواک باید د دې توان ولري چې په خپله په ټول افغانستان کې خپلواک عملیات وکړي.
و امریکا چې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل افغانستان سره د امنیتي همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. امریکا له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپل همکاري جاري ساتلی او هم د امریکا او د افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون ده او بل هم د امنیتي همکاریو تړون. د امریکا دغه پوځي چارواکي افغانستان ته په داسې حال کې سفر کوي چې دوه ورځې وروسته د جمعې په ورځ د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نوې اداره پیلېږي. په دې معنی چې منتخب ولسمشر د جمعې په ورځ د نوي ولسمشر په توګه لوړه کوي او د باراک اوباما اته کلنه دوره هم پای ته رسیږي. اوباما په تیرو اتو کلونو کې په وار وار ویلي وو چې د افغانستان جګړه به پای ته ورسوي، خو دغه جګړه پای ته نه ده رسېدلې او هغه به خپل راتلونکي یا ځای ناستي ډونالد ترامپ ته په میراث پرېږدي. څو شېبې مخکې مې په دې اړه د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو محمد شفیق همدم سره چې په واشنگتن کې اوسي مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د امریکا نوې اداره به د افغانستان په اړه په خپله پوځي ستراتیژۍ کې کوم بدلون راولي. ښاغلي همدم په ځواب کې وویل
سره زدا چې لا تر اوسه پورې د ښاغلي ترامپ ستراتیژي د افغانستان په اړه باندې ډېر د سیخ کار نه ده، خو د دوی د کاري ټیم او کابینت چې سره وګوي بالخصوص دفاع وزیر وینا او حتی استخباراتو مشر وینا او دوی په دې باندې ډېر ټینګار کوي چې امریکا باید خپل متحدینو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي، بالخصوص دوی د ناټو په چوکاټ کې هم د امریکا مرستو ته ژمن دي. نو دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې دمګړی د ناټو تر ټولو لوی ماموریت او د امریکا تر ټولو لوی ماموریت په افغانستان کې ادامه لري که چیرې دغه کې چې دی وست ناتو او نړیوال ټولنې خپل متحدین سره لدی کچيري امداسي د دې ملاتړ ادامه ولري. نو زه فکر نه کوم چې د څه کوم فاحش تغییر د امریکا او افغانستان په اړیکو کې راشي. بل خبره دا ده چې افغانستان د امریکا سره یو ورخیز او سوړخیز تړونونه لري، چې یو ورخیز تړون کې افغانستان د امریکا سره امنیتي تړون لاسیک کړي، ستراتیژیک تړون لاسیک کړي، چې هغه اوږدمهال تړونونه دي، هغه نشي کېدای چې دفتن محوه شي یا پکې تغییرات راشي. او سوارخیز اړیکونو له مخې افغانستان د ناتو متحد او پارتنر هیواد ده، نو د هغې لارې نه هم افغانستان خپل منفعت اخیستی شي.
ټاکل شوی چې د ترامپ په اداره کې د دفاع وزارت چارې جیمز ماتیس څلور ستوري لرونکي جنرال ترلاسه کړي. د مخکې ویلي چې باید له پاکستان نه په کلکه وغوښتل شي چې د طالبانو او د حقاني شبکې په وړاندې له دې زیات څه ترسره کړي. فکر کوئ چې دا کار شونی دی، عملي دی؟
بدون له شکه، ځکه چې تیر یا پخوا دفاع وزیران په افغانستان کې داسې کومه شخصي تجربه نه لري او ټول اکثرا ملکیانو. جنرال جیمز خپله د افغانستان په ماموریت کې د پیل نه لا تر اوسه پورې ښکیل ده، یعنی په یو نحو باندې د افغانستان ماموریت په خپل افغانستان کې پیل کړی او هلته د 2001 او 2002 کلونو ترمنځ د امریکایي ځواکونو ستر قومندان پاتې شوی چې په سیمه کې وو. او د دې تر څنګ د دې او بل دنده دا هم وه چې دا د سنت کام یا سنت د مرکزي قومنداني قومندان هم وو چې په هغې د دې د قومندې په ساحه کې پاکستان، افغانستان، منځنۍ آسیا او ځینې نور هیوادونه شامل وو. نو دی د افغانستان، پاکستان او د سیمې نه لومړي لاس معلومات لري، خپل تجربه یې ده، هلته فعالیت یې کړی، جنګ یې کړی، او دی په دې باور ده چې که چیرې په پاکستان باندې فشارونه راینه شي او افغانستان حالات ته دوی داسې په سترګو ګوري چې افغانستان یو سیمه ییز حل لارې چارو ته ضرورت لري، او پاکستان په دې کې کولای شي چې یو لویه ونډه ولوبوي، بلخصوص پاکستان کولای شي چې په تروریستي شبکو او بلخصوص په طالبانو باندې فشار راوړي چې افغان حکومت سره مصالحه او مذاکره وکړي.
همدم صاحب، یو ورستۍ پوښتنه، باراک اوباما ونه شکرې چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، فکر کوي چې ترامپ به وکولای شي؟
په تاسف سره چې باراک اوباما سره لده چې افغانستان ماموریت ته ژمنتیا لري، خو د دوی ستراتیژي تر یو حده پورې ثابت نه وه، بلخصوص نظامي ستراتیژي د افغانستان لپاره د یو زیګزاګ شکل ځان ته غوره کړی و. دوی په یو وخت کې، البته 2011 کال کې، امریکایي ځواکونه 100,000 کسانو ته ورسول، وروسته د دې دوی 10,000 کسانو ته راټیټ کړي. بیا د دوی 2014 کال وروسته تصمیم دا و چې یوازې 10 کسان امریکایي ځواکونه په افغانستان کې تریدي، چې هغه به په سفارت کې میشي یا صفر ته دغه ځواکونه ته قرار ورکړي. او بیا وروسته د هغې نه بېرته دوی دغه ځواکونه 0,000 تنه ته ورسول، چې دمګړی 9,800 کسان دي. او په همدې اوسني کال کې دا ژمنه یې کړې چې 8,300 امریکایي سرتیري په افغانستان کې اوسي. دغه البته آنی او فاحش تغییرات د ځواکونو په تګ راتک په افغانستان کې دوی دغه نظامي ستراتیژي د لامل شو چې لیو خان افغان امنیتي ځواکونه مورال ولوبوي، او ترڅنګ برخلاف طالبان ته دغه موقع په لاس ورشي چې دوی مورال جګ شي او دوی دې ته پتام شي چې امریکایي ځواکونه د افغانستان نه وځي او دوی وشي کولای چې بر بیا حکومت واګې په لاس واخلي. خو زه فکر کوم چې اوباما په خلاف باندې د ترامپ ستراتیژي به داسې وي چې دوی نتایجو ته ګوري. دوی به ګوري که چېرې د افغانستان ماموریت کامیابیږي، دوی به د هیڅ نوه هلو ځل او د هغې نه دریغو نه کړي مرستونه، او که چېرې دوی پوه شي چې افغانستان ستراتیژي ناکامه ده، نو دوی به داسې یو زیګزاګ پالیسي ونه لري چې ځواکونه کم زیات کړي او خپل په ستراتیژیانو کې وختن په وختن تغییر او تبدیل راوړي.
د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه محمد شفیق همدمو چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ له نوې ادارې سره دا چې دا اداره به د افغانستان په اړه په خپل پوځي ستراتیژي کې بدلون راولي، په دې او ځینو نورو موضوعاتو یې خپل نظر سره شریکو.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د
آزادی په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
سبا د دې پروګرام وار دی. بیا هم په افغانستان کې د سولې پټه په درېدلې موضوع څېړل کېږي او دا چې پاکستان په دې پروسه کې څه رول لوبولی شي. مخکې مو د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ادارې په اړه چې د افغانستان د جګړې په اړه به کوم تغییر راولي کنه د چارلي کارپو سره خبرې کړې وې. تاسو هم د افغان بي سي متساواتل شمیرې له لارې په دې اړه ډېر پیغامونه راستولي. عبدالواسي له کندهار لیکلي چې که ترامپ د افغانستان له حکومت سره صادقانه همکاري وکړي نو ډېر تغییر به راشي. دغه راز عبدالواسي پوپل په بل پیغام کې لیکلي که ډونالد ترامپ حکومت په خپله رښتینې مرسته د افغانستان د حکومت له مشرتوب او سره وکړي او په لارښوونه د افغانستان جګړه مخته یوسي د پام وړ مثبت بدلون راتلی شي. له نهرین د بغلان له نهرین هم عثمان ګلمیران عثمان خیل لیکلي دي چې د امریکا نوې ستراتیژي کیدای شي چې په افغانستان کې سولې او ثبات سره مرسته وکړي. دا اوس تاسو پیغامونه له تاسو نه ډېره مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. موږ یې هرو مرو درته خپرو. د افغانستان جمهوري ریاست د هغو ځوانانو لپاره چې د لوړو زده کړو له مؤسسو فارغ شوي د کارموندنې یو تشویقي پروګرام پیل کړی دی. دغه پروګرام د مسؤلینو په وینا په افغانستان کې دننه او د باندې ټول ځوانان کولی شي له دې پروګرام څخه چې هدف یې په دولتي ادارو کې په اسانه توګه د ځوانانو ګمارل دي ګټه پورته کړي. په دې اړه مې د چارو د ادارې د مرستیال دفتر د بشري سرچینو د برخې له مشر مصري خان همت سره مرکه وکړه او لومړی مې د دغه پروګرام په اړه ترې وپوښتل.
دغه پروګرام د ولسمشر د هدایت په اساس ټولو هغو ځوانانو لپاره دی کوم چې دوی لوړې زده کړې ولري. د لوړو زده کړو نه هدف دا دی چې څوک پی ایچ ډي ولري، د هغې نه ماسټري ولري او همدارنګه د بیچلر ډیګري ولري او د دې علاقمندي ولري چې دوی په دولتي ادارو کې که هر اداره کار وکړي. نو دغه پروګرام د ټولو ځوانانو لپاره په لاره اچول شي.
دغو ځوانانو ته تاسو کوم امتیازات ورکوي چې دوی راشي په دولتي ادارو کې انکار وکړي؟
د دغه پروګرام د نوم چې معلومیږي لکه د تشویق پروګرام، زمونږ هدف د دې نه دا دی چې یو سلسله ځوانانو سره داسې مفکوره او فکر موجود و چې په دولتي ادارو کې کار کول یا وظیفه اخیستل بدون د واسطې نه او بدون د دې نه چې یو چارواکی او یو څوک ونه پېژني امکان نه لري. نو همدغه و چې د ولسمشر د هدایت په اساس باندې دغه پروګرام موږ په لاره واچولو تر څو ځوانانو ته دا ثابته کړو او دوی تشویق کړو چې دوی عملي ولري، استعداد ولري، وړتیا ولري، بدون د دې نه چې دوی واسطه ولري یا نور هغه غیر مشروع امکانات په لاره واچوي دوی کولای شي چې په دولتي ادارو کې جذب شي او په هغه پوزیشنو باندې چې د دوی د تکاري تجربې او دوی د ایجوکیشن بیکګراوند سره سر خوري په هغه برخه کې دوی کار وکړي.
همات صاحب، ځوانان په څه ډول کوای شي چې راسي له دې پروګرام سره یوځای شي خپل نمونه ولیکي؟
دغه پروګرام نه یوازې د هغه افغانانو لپاره چې دوی په افغانستان کې دي، بلکې هغه افغانان چې دوی په لاندې په خارج کې هم اوسېږي او غواړي چې بیرته افغانستان ته راشي او په دولتي ادارو کې کار وکړي، د هغوی لپاره هم دی. هر هغه افغان چې هغه په خارج کې وي که په داخل د افغانستان کې وي، زمونږ هغه مشخص ویب سایټ ته لاړ شي چې هغه president.aop.gov.af. دغه ویب سایټ ته چې دوی لاړ شي، مشخصا موږ دوه برخې لرو په دغه ویب سایټ کې، چې یو خپله د سی وی د ثب برخه ده او بله د آریزو د ثب برخه ده. دوی د سی وی د ثب برخې ته ځي، هلته دوی هغه معلومات چې په هغه فورمه کې غوښتل شوي دي آنلاین فورمه ده چې تقریبا ټول کېدای شي دوی 15 منټه وخت ونیسي چې دغه فورمه ډکوي. په هغې کې خپل ځان ثبتوي او په آخر کې هغه د ثب بټن وهي او دغه زموږ ډیټابیس ته راځي. نو دا افغان چې په هر ځای کې وي، انټرنیټ ته لاسرسی ولري، حتی د موبایل د لارې نه دوی کولی شي خپل ځان په دغې پروسه کې ثبت کړي او د هغې نه وروسته موږ د دې لپاره منظم ډیټابیس لرو. د هغې نه وروسته موږ شارټ لیسټ کوو. شارټ لیسټ په اساس لومړی دوی سره موږ ټلیفوني انټرویو کوو، همدارنګه بیا ورسره یو ګروپ اسسمنټ لپاره دوی راغواړو، بلاخره دوی د استخدام پروسه شروع کړي.
همت صاحب، تاسو به حتما دا څېړنې کړې وي چې د ځوانانو لپاره د ځانګړي تشویقي پروګرام اړتیا شته. که چیرې په دا تیرو 15 کلونو کې موږ صرف یوازې د لیسانس دورې ته توجه وکړو، 4 کلو ته نو تقریبا 4 دورې ځوانان د لیسانس په سویه باندې فارغ شوي په افغانستان کې، او اکثرا چې موږ راپورونه لرو اکثر یې نن ورځ بیکاره دي. تاسو کوم احصائه لرئ چې
څومره ځوانان چې له لوړو زده کړو فارغ شوي، له لسانس او لسانس نه پورته له ماستری کارونه نه لري، بیکار دي.
زمونږ د تشویق پروګرام نه هغه عمومي او مهمه موخه دا ده چې موږ په دولتي ادارو کې با استعداد د لوړو زده کړو لرونکي او په دولتي ادارو کې د کار کولو شایقین ځای په ځای کړو، ترڅو موږ د دولتي ادارو خدمات، عامه خدمات کوم چې عامو خلکو ته وړاندې کوي، دا لوړ شي. د تشویق د پروګرام لومړی موخه دا ده چې د په زمن کې خلکو ته کار پیدا کیږي، او هغه خلک چې هغوی اوس په مؤسساتو کې کار کوي یا په خصوصي سکتور کې کار کوي یا په بیرون د هیواد نه دي او یا بیکار دي، او د حکومتي ادارو او د استخدام د پروسو په اړوند یو څه بل ډول فکچر او تصویر لرلو، نو د پاندې موخه باندې د تشویق پروګرام په لاره چول شوی. زمونږ هغه ټارګیټ په 2018 کال کې د رئیس جمهور د هدایت په اساس موږ غواړو چې 1,00,000 ځوانان زمونږ پروسه کې ثبت شي، او د دې نه موږ هغه ټارګیټ د استخدام چې دی په لومړي 2018 کال کې تقریبا 10,000 کسان دي چې موږ غواړو په دولتي ادارو کې ځای پر ځای کړو. د دې لپاره موږ یو منظم پلان لرو چې فیز یا د مرحلو په شکل باندې تقسیم کړی دی، چې په لومړۍ مرحله درې میاشتې هغه اوس شروع دی. بله
همت صاحب، دا خو درسته ده. په افغانستان کې د کارموندنې په برخه کې ځینې نورې ادارې هم فعال دي، مثلا د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت یوه وظیفه شاید هم دا وي چې ځوانانو ته کارونه پیدا کړي. دغه راز د کار او ټولنیزو چارو وزارت ځینې نورې ادارې هم شته ده. فکر نه کوئ چې همدغه موجوده میکانیزمونو چې د افغانستان په حکومت کې داخل شته د ځوانانو لپاره نشوي کېدای چې هغوی په یو شکل تشویق شي، د هغوی لپاره امکانات زیات برابر شي چې وکولای شي تحصیل یافته ځوانان په کارونو وګماري؟
ډیره ښه پوښتنه ده. زمونږ د پروګرام د هغه چوکاټ په اساس باندې لکه څنګه چې تاسو ویلي ځوانانو چارو معینت دی، هغوی کېدای شي مشخصا د ځوانانو لپاره د کاریابۍ کوم داسې منظم پلان ونه لري چې تر اخره پورې تعقیب کړي، خو کېدای شي ځینې برنامې ځینې مسایل ولري چې هغه ځوانان دې ته تشویق کړی شي چې د استخدام پروسې کې یا فرض مثال ځینو پروګرامو ته ځوانان تشویق کړي. زمونږ پروسه نسبتا دغه ادارو ته یو څه توپیر لري، او د توپیر په څنګ کې مونږ د دغه ادارو سره په همغږي او د دوی په ملاتړ موږ دغه پروګرام مخته بیو. لکه فرض مثال په هر وزارت کې دوی خپل داخلي د استخدام پروسیجر او د استخدام پروسه لري، نو په اندغه موخه ته رسیدو لپاره موږ غواړو چې د ټولو دولتي ادارو سره کاغذ ته وزارتونه دي او څو مستقل یا خپلواک بودیجوي واحدونه دي، یو ایم او یو یا تفاهمنامه امضا کو چې دغه تفاهمنامه په اساس باندې دوی موږ ته مشخص یو تعداد خالي بستونه په اختیار کې راکړي، ترڅو د تشویق د پروګرام له لارې نه موږ وکولای شو هغه با استعداد ځوانان چې تر اوسه پورې دوی ځانونه په دغه پروسه کې ثبت کړي او زمونږ د پروسې نه تیر شي، یعنی بریالي شي زمونږ په پروسه کې، په دغه خالي بستونو کې ځای په ځای کړو.
د چارو د ادارې د مرستیال دفتر د بشري سرچینو د برخې مشر مصری خان همتو چې د ولسمشر لخوا د ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو له ماسو فارغ شو ځوانانو لپاره د کارموندنې د تشویقي پروګرام په اړه نور معلومات را سره شریکول.
د چش اچار
د ګوړی اچار
اوس به دې زیاتی سا سابه در په مارګه کما
او درې ګاجه وځم خو سما
په 2018 کال کې د بوټ پاکانو شورا جوړه شوه.
زیاتی نو بوټونه پاکوي که څنګه؟
د ګوړی اچار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10:45 اوریدلی شئ.
څو شپې وروسته د دې پروګرام ورده له کور کلی بلونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو، خو اوس به د کابل چاپی خبرونو ته انکتنه وکړو. اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د نورو مطالبو ترڅنګ د ولسی جرګې د ژمنیو رخصتیو او د سلب صلاحیت شوی وزیرانو د برخلیک پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرنوش پلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د سلب صلاحیت شوی وو وزیرانو په تړاو چې لکم وضاحت پرته 15 یاد شوی لیکلي او د موده وشو چې ولسی جرګې ل 15 وزیرانو څخه د باور رائے واخیسته، خو دوی لا هم د وزیرانو په توګه کارته دوام ورکوي. په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې حکومت له هر اړخه لستونزو سره مخ دی. په حکومت کې په ناقانونه توګه د دغه وزیرانو ساتل په هیڅ ډول د افغانستان په ګټه نه دی. د سرمقاله لیکونکو په وینا و چې حکومت دا موضوع سترې محکمې ته راجع کړي، ستره محکمه باید خپل دریض روښانه کړي او کنه نو چوپتیا به یې خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د ازادي راډیو د راپور په حواله لیکلي، ولسی جرګې ویلي که حکومت د و سلب صلاحیت شویو وزیرانو پر ځای دوی ته نوي وزیران معرفي کړي، تر شلو ورځو پورې به خپل کار ته دوام ورکړي. په مطلب کې د غشان د راپور په حواله راغلي، له دوو میاشتو ډیره موده کیږي چې سلب صلاحیت شوی وزیران خپل کار ته دوام ورکوي، خو د افغانستان ولسی جرګه د سلب صلاحیت شوی وزیرانو کار غیر قانوني ګڼي، وایي چې نور د دغه کار په وړاندې زغم نه لري. په مطلب کې راغلي چې د مرغومي د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان د ملي شورا ژمنۍ رخصتۍ پیلېږي. سرخط پلواکي ورځپاڼې بیا د وکیلانو د رخصتیو په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، د ولسی جرګې ژمنۍ رخصتۍ پیل شوې. د قانون له مخې دا رخصتۍ د دې لپاره وکیلانو ته ورکول کیږي چې د خپلو موکلینو له حاله خبر شي، ستونزې واوري، له لومړیتوبونو یې آګاه شي او بیا لکه پل د ملت او حکومت ترمنځ د ستونزو د هواري په برخه کې کار وکړي. خو د مطلب د لیکونکي په وینا د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر به ډیر ژر دوبۍ او نورو ښایسته هیوادونو ته د وکیلانو د سفر شاهد وي او دوی به پوره 45 ورځې یخه هوا په ګرمو ځایونو کې تیره کړي.
په همدې سره د خبرونې دوه مینې مایې ته رسیدلو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د کور کلی او ګوړې اچار خو دا به هم واورئ. د افغانستان چې د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ییزو څیړنو مرکز وایي چې افغانستان په تیر څه باندې 15 کلونو کې یا تیر څه باندې یو نیمه لسیزه کې ډیر ښه امکانات او فرصتونه له لاسه ورکړي دي. خو اوس به محمد حدیث پردیس ته بیا هم وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساتې مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت په کندوز کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویندوی محمد راتمنش پرونسي شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د پامیر یو پنوم پوځي عملیات د کندوز ښار پر شاوخوا تمرکز لري. د میدان وردګ چارواکي وایي د ملي پیوستون د ادارې نوې ودانۍ به چې نږدې 14 میلیونه افغانۍ ورباندې لګېدلې ډېر ژر پرانیستل شي. د مهاجرت نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت سره د افغان مهاجرو د سب د سیستم پر جوړولو غور کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له نړیوالو سره د تهران پر اټومي موافقه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ انتقادونه رد کړل او ویل چې پر دې موافقه بیا بحث نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر بحرین د هغودریش یا مسلمانانو د اعدامولو په خاطر انتقادونه کړي چې پر پولیسو د چاودنې لامل ورته د اعدام سزا ورکړل شو. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی وایي پوځیانو د موصل خار په لویدیز کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد حرکت پیل کړ. او ریپورټونه وایي چې د ترکمنستان د ملي امنیت د کمیټې پخوانی مرستیال په زندان کې مړ شوی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې بیا هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم. مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ییزو څیړنو د مرکز د وروستي راپور له جزئیاتو مو خبرو. د مرکز ویلي چې افغانستان په تیره یوه نیمه لسیزه کې ډیر ښه امکانات او فرصتونه له لاسه ورکړي دي. د مرکز دغه څیړنیز راپور د سیشن بی پورس په شاوخوا 400 مخونو کې خپور کړی. راپور ښیي چې افغانان په ډیرو برخو لکه په حکومتوالۍ د سولې په پروسې د لفسا سره د مبارزې اقتصادي او امنیتي وضعیت په برخو کې له شویو پرمختګونو راضي نه دي او په دغو هڅو بې باوره دي. په ورته وخت کې یو شمېر څیړونکي په هیواد کې د موجودو ستونزو له تایید سره دا راپور د حکومت لپاره د معلوماتو یو مهمه سرچینه بولي چې باید له مخې پرې په خپلو کړنو بیا غور وکړي. خو د افغانستان د حکومتي ویان ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دغو څیړونو هرکلی کوي، خو وایي چې په هیواد کې باید دا نظر پوښتنې معیاري وي. یوسف خان ځدران نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ستراتیژیکو سیمیزو څېړنو مرکز په دغه هیواد کې د تیرې یوې نیمې لسیزې مزل په یوه څېړنیز راپور کې راغونډ کړی دی. دا تحلیلي راپور چې د سې شنبې په ورځ دغه مرکز له رسنیو سره شریک کړ، ښیي چې افغانستان د بن له کانفرانس وروسته ډېر زیات فرصتونه له لاسه ورکړي او خلک لا هم په بېلابېلو برخو کې د هیواد راتلونکي ته اندېښمن دي. د یاد مرکز مشر عبدالباقي امین د دغه راپور د شریکولو پر مهال په کابل کې رسنیو ته وویل، افغانستان که څه هم په تېره یوه نیمه لسیزه کې د ځینو پرمختګونو شاهد دی، خو په ټوله کې د ملي اړتیاو پوره کېدو ته لازم کارونه نه دي شوي.
د امکاناتونه چې د افغانستان په اختیار کې واقع شوي، د دې درست داسې مدیریت نه دی شوی چې زیربناګانې داسې جوړې شي چې افغانستان د دې سره مخ ته لاړ شي. زیشته زیات کومکونه راغلل، خو هغه زیات شول سره داسې استهلاک شوي چې زیربنا د هغې نه ده جوړه شوې. د یو شي ستر کمبود شته چې هغه د ملي ضرورتونو په انداز کې د یوې عامې پالیسي د جوړتیا ځای نشته دی.
راپور له 1988 کال څخه تر 1994 لمریز کال پورې په افغانستان کې د سولې پروسه، بهرنۍ سیاست، کډوالي، اقتصادي وضعیت، امنیت، پوهنه او د لوړو زده کړو برخې څېړلې چې په چاپي بڼه په 400 مخونو کې تیار شوی دی. د دغه څېړنیز راپور تر څنګ یاد مرکز د خلکو انتقادونه د فیصدۍ له مخې هم له دوی سره د مخامخ پوښتنو له مخې درجه بندي کړي دي. د هیواد په شپږو سترو ښارونو کې له خلکو اخیستل شوې نظر پوښتنه ښیي چې 62% ګډون کوونکي د سولې لپاره د حکومت له هڅو راضي نه دي، او 80% یې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان پر نه متوازنه اړیکو انتقاد لري. 88% په دې باور دي چې د فساد سره د حکومت مبارزه شعاري بڼه لري. په همدې ډول د ګډون کوونکو 90% په دې باور دي چې د ښې حکومتوالۍ په برخه کې افغانستان له ستونزو سره مخ دی، او 80% یې د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو باوري نه دي. 50% نور یې بیا حتی په شخصي مسؤلیت. د ستراتیژیکو سیمیزو څېړنو مرکز وایي چې دا فیصدي یې په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندوز کې د 200 نظر لرونکو شخصیتونو او د پوهنتونونو له استادانو ترلاسه کړې ده. په افغانستان کې ډېر کله د وضعیت په اړه سروېګانې کېږي، خو د څېړونکو په باور د تېرې یوې نیمې لسیزې څېړل بیا په یوه تحلیلي راپور کې کمساره اقدام دی. په دې یوه نیمه لسیزه کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره میلیاردونه ډالره مرسته کړې، خو تر ډېره انتقاد دا دی چې د حکومتي ځینو چارواکو تر څنګ د بارانیانو فساد په ډېرو برخو کې د افغانستان په اړه تمې له خنډونو سره مخ کړي دي. د دغې څېړنې په غبرګون کې د افغان حکومت یو ویان ازادي راډیو ته وویل چې حکومت څېړنو ته درناوی لري. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي، په همدې اړه داسې څېړنې هم شوي چې خلک د حکومت له بهرني سیاست او د زیربناو له جوړولو راضي ښکاري.
نور نظر پوښتنې له هغه جملې د ازادي د کور نظر پوښتنه چې د عمومي افکارو ښکارندوی کوي، ښیي چې خلک د حکومت له اقداماتو او سیاستونو په تېره بیا په امنیتي برخه، بهرني سیاست او زیربناو جوړولو کې راضي ښکاري. موږ هغو بنسټونو ته چې نظر پوښتنې کوي درناوی لرو، ولې نورې نظر پوښتنې ښیي چې خلک د حکومت له کړنو راضي دي.
د چارو څېړونکی زبیر شفیقی که څه هم د حکومتوالۍ په بېلابېلو برخو کې د ستونزو د هواري لپاره دا راپور یوه مهمه سرچینه بولي، خو وایي چې د دې ستونزو بنسټ د بن په کانفرانس کې کېښودل شو. هغه په دې باور دی چې د بن په کانفرانس کې د قومي بنسټونو له مخې د حکومت جوړښت یا د ستونزې پیدا کړي او که سیستم بدل نه شي، ممکن تر اوږده مهاله دوام پیدا کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر ولې افغاني بانک نوټونه مخکې له وخت څخه زړیږي؟
پیسې واخلي یا تاو تاو کی یا په مناسب ځای کې نیږدي یا خشتي شي ته نه.
له پیسو سره بې پروايي د کوم ستونزو سبب کیږي؟
هغه دوم نشکې دی نیوې دوم نه پلستر او اسکاشته پاري ورشو چې معاملات مشکله وي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدرمن دوستانو، د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې د پیسو د زر زړیدلو تر ټولو لوی لامل نقدی راکړه ورکړه ده. حال دا چې په نور نړۍ کې ډیری سوداګریزي معاملې د کارت په ذریعه کېږي. نقدی پیسې څوک له ځان سره نه ګرځوي. ښایي تاسو هم ډیر ځله لیدلی وي چې کله له نانوای څخه پیسې اخلي په وړو وي، له مستري سره غواړي وي، او نور دوکانداران خیرنیش کېدلې او نمبر بدله پیسې د 500 ګون او 1000 ګون په بدل کې خلکو ته ورکوي. ځینې عام خلک هم ډیر په بېرحمۍ سره نوټ قات قات کوي، بیا یې په جیب کې ږدي. دا ټولې خبرې هغه څه دي چې افغاني بانک نوټونه مخکې له وخت څخه داسې زړیږي چې بیا څوک نه اخلي. په پیل کې د کابل اوسېدونکي ستاره د پیسو د زر زړېدلو پاکله وایي.
زیاتره په موټو کې رښتیا هم ساتي، د دې داسې عادت شوی نو توشک لاندې هم د پیسې ږدي، او نارینه چې دي بیا نارینه پکې داسې یاداشتونه نمرې پکې لیکي. نن چې ورک کې د کورونا د څه په خاطر دغه د 2 روپو پیدا کول دپاره چې خپل اولاد دپاره خپل فامیل دپاره یو شی پیدا کړو، بازار ته چې لاړ شي د شکېدلې پیسې درکوي هیڅوک یې نه نیسي. او نن زه په خپلو ماشومان ته چې دغونه چې شکېدلې چې ورکوم وایي مور دا پیسې نه چلیږي، زه چې د دوکاندار ته ورکړم هغه پیسې ماسکه نه اخلي.
د وردګو اوسېدونکی عبدالمنان هم په خپله کورنۍ کې له میرمنو څخه شکایت کوي، وایي چې له پیسو سره بې پروايي کوي.
زما خپله تجربه چې یو شی ښایي هغه داله چې ډېره بې پروايي متاسفانه د کورنۍ او د ښځو د خانواده هغه سره کېږي. کورنۍ ښځې زه په خپله کورنۍ کې شاید هم دیدی چې مثلا پیسې واخلي، یا یې تاو تاو کې، یا یې په مناسب ځای کې نږدې، یا خښتې شي تنه یا هغه شي. دا یوه ستونزه ده او متاسفانه په افغاني ټولنه کې دا یو بد رواج دی. بازار کې شکېدلې ټوټې او پارچې بانک نوټونه افغاني زیات لیدل کېږي او اسکوټېټ کېږي. تر ډېره هره پورې یوه ستونزه رامنځته کړې ده زما په نظر.
خو د ننګرهار د پوهنتون 2 تنه محصلین بیا وایي چې نارینه پیسې ښې نه ساتي، مېرمنې یې ډېر په قدر سره په دسکول کېږدي.
موږ په خلکو کې چې بې پروایي کوي هغه نارینه پیسو همیشه بې پروا وي، ډېر په هر جوب کې تخته کړي بس مل دی واچوي او د پیسو سره ډېره پروا نه ساتي. اما ښځینه چې دي بیا هغه برعکس دي، دي ښځینه پیسې خوښېږي او ډېرې کلکې ساتي او نه غواړي چې زرې بازار ته عرضه کړي او په اسانه یې څوک رشي ځینې اخیستلی او پاکې پښې هم ساتي. تاسو وګورئ د ښځو سره یو رقم دسکولونه وي، بیا په هغو کې بل دسکول پوکې بیا پیسې وي. موږ نارینه چې دی هغه په جیب کې داسې تخته کړي وي چې کله راوباسي ته وایي چې دا لوټونه دي اوس که دا کاغذ دي چې ماته راکوي. ډېر داسې شوي وي چې بالکل پیسو کیفیت بیخي خراب وي.
زیات خلک دا پتلونونه اغوندي، نو دغه پتلون جیب کې څه ورته پیسې نه نه باسي، بیا په سختۍ راوځي ور نو ډېر استهلاکیږي. جیب کې داسې نور کاغذونه او شیان مې ښي دایم بنډل کړي، داسې کلوله کړي په جیب کې ښي، سم ورسره احتیاط نه کوي. نو دغه سبب ډېر حتی کې دومره دي چې هغه خپل اصلي شکل بېخي اوښتی د ډېرو پلسترونو نه او د ډېرو نمرو لیکلو دی شیان.
د زړو پیسو له ستونزو سره دوکانداران هم مخ دي. هغوی وایي کله خو په زرو پیسې ور باندې تاوان شي چې بیا څوک نه ورناخلي. موږ د کابل په دریمو مکرانو کې له څو تنو سره غږېدلی یو، د اورېدلو بلنه درکو.
زه محمد نیم، دریمو مکرانو د بوټ پروژه دوکاندار یم. داسې زړې پیسې راوړي چې هرم پاسې دا خو د بعضې ښځې د لاسو کې نیسي، هغه خولې ملې ټوله بس د پیسې دې کړي خراب کړي. زه یوازې ښځو نارینه یا نارینه پیسو کې ولاکه بد دي، هغه سنبالوي او ساتي. دا خزی بیچارگان یو سه پیسو سر احتیاط نکی
او جب کریسی کم پیسا ستا چه ما تیره او خیر دیر زرائی چیری؟
ما سر دی پیسی ها سر دیش چه دیر زرده دا سی زرده دا سی پلات پلو گرد دا
نمبر سم دا؟
نمبر سم دی او خدا بعض دی پیسی را دی چه تا نیم دا غیشن گیر نیی دا بیا مجرس دکانداران ترکو آقای نوارد مجرس
او نوری پیسی ری تیره او خیر چرا
کنی؟ دا
دا ټول غوړی دي کنه؟
او ټول لاج غوړی دي نه زړی دي لشتپ کدگی.
نور څومره تاته سخت درڅ کله خپل په بوټوب سي دي او خلک د زړی پیسې نه درناخلي؟
دا غوای چې دا ورور د څنګه پیسې ته متره وړي، دا پیسې خو د کار نه دي.
کومه خبر باندې توان سیم دي؟
او ډیر وخت توان سیم تقریبا اته په هفته کې خامخه مشته درې سو تر 400 د توان پاتې سي.
څوک نه اخلي؟
نه اخلي پیسې به خپل مشخص جيب معلومي مشخص خوندي سي مشخص.
مګر اوس تاسو خپل پیسې ماته واخلې تاسو هم کنه په جيب کې اچولې وي؟
مش خو په جيب کې اچولې خو
بیا
مش دا دکاندار زی وازم باز مشتری راسي په پیسې واخله باز زیو تر او باز مزر شمارک په جيب ته واچوم.
خو دا جيب کې واچي
او دا سي تاسو خپل ځان شروع کوم زه خپل ملامت يم بیا ټول خلکو پر.
مګر تاسو خو دې احتیاط نه کړی؟
احتیاط نه دي کړی وخت یو ډیر تاوان دي.
زاد غنی تر اخیر خبرې کومه د مکرنسی کوم دوکان نه وټل نه.
تاسو دې پیسې پاکل چوي ار اور څومره زړی پیسې خلکو اخلي؟
والله موږ ته خو راځي 5000 شپږ روپۍ راځي، خو روپۍ دې کار نه دی او کاغذ بدل دا
تخپل پیسې تر 500
موږ خو دخل کچو صاحب کچو خو روپۍ کاغذ بيخي بیکاره ده.
د څه وی دي چې پیسې چا درکړي بیا له تا نه نور خلکو نه اخیستي
څه وی دي سوګ نه اخلي بیا موږ ورته په نیمه باید عبد الله ورکو لکه 200 روپۍ په 300 روپۍ ورته ورکو یا 400 روپۍ ورته ورکو دي چې
مګر د افغانستان بانک وایي چې موږ د زری پیسې اخلو په بدل کې نوی ورکو تاسو بلد نه یې ورغلی نه یې کڅنګه
نه اخلي خو د خلی خبردار سره په خلو وایي چې بانک بدلی بانک نه بدلی بانک عین سلګون ورکه سلګون نه اخلي
خپل ورغلی
خپل زورغلی نه اخلي بانک کې زړی خو بالکل نه نوی کوي ما ته معلومات د خپل تللی ما غلط تاسو بیا وګورئ امتحان وکي نه اخلي
چې ویل لې تاسو په لاس کې یو ډیر زوړ لوټ و دا د حکومت
دا خو دا ماشوم ته ما پیسې ورکړي چې ورسم ډوډۍ راو ته دا غزن د نوایي ولا نه راوړي دا لوټ د لسو کسانو په لاس کې لوي د دې سولو په لاس کې لوي د خو د افغانستان د پیسو کاغذ مهم نه دي ځکه تاسو وګوري ډالر د څو نه واسه چاپیږي خو د افغانستان پیسې د دوه لس کال کېږي قرضې بابا چاپ کړي موږ نه اوس ختم
او مګر خلک وایي زه ډالر هم د موږ او تاسو ښه ساتو مثلا قد کوي نه بکسا کېږي افغاني سره بي احتیاطي کوي د زیږي په دې اکل څه وایي
افغاني سره خو بي احتیاطي کېږي په افغانستان کې د ډالر سره بي احتیاطي کېږي داسې خلاص ډالر هم د غسکت کې په جیب کې شي
مګر نه خرابېږي
بیا هم نه خرابېږي کاغذ اصلي ظاهر بابا پیسې شر نه خرابېدل او دا پیسې خرابېږي
تاسو رخ په څومره هم د اوس هغه پیسې دي چې هغه لوټونه خراب شوی دي
داسې خو په وارو وارو ډیر پیښ شوی دي
دلته چې مېرمنې راځي کنه پیسې دوی په چیش کې ساتي بکساک کې لاس کې نوی زړی ترقمي
چا په بکسا کې ساتلی چا دا سکری په دا پوړنې پر غوټه کړی دا پیسې ته غوټه ور کړی او چرایې بس هغه درې ځای پری چې ورته ویل مور وای بس پیسې جره نو ورکې نس دا غره کمه ساتلې مو ستا دا غره کم عمر
کړی
نو مجبورې نه وای خلو
او به تاسو بیرته توانیږي کې بیرته نور بوت
کې دا سې کدا سې توانم راغلې دي توانم پر ځان منم خدا سې نسم کولای زه دا پیسې ورو د ځکه زما د ملک سکه ده زما ملک په دې پیسو باندې روان دي دا اوس د مملکت په دې پیسو روان دي په دې پیسو ولر دي کزړي کني وي مجبورې او
سره مجبورې خپل هغه پیسې چې مصرفه یې په جیب کې دي هغه په چیش کې ساتي
بس کله بټوا کې کله په جیب کې
اوس په بټوا کې کې جیب کې
یا اوس په جیب کې نو زه درته وایم چې ولا افغانستان کې بيته تیر باندې
په خبرونه کې خلکو ویل چې د افغاني بانک نوټونو کاغذ خراب دی ځکه ژرزړیږي موږ د افغانستان بانک له ویان ایمال آشور سره د موضوع شریک کړه هغه وایي
د افغانستان بانک نوټ دمګړې ایوا ډېر مشهور نړیواله کمپاینۍ ده په نوم د ډیلارو انګلستان کې دی ولې فابریکې په نور ایوادونو کې دی د غیر خان چاپیږي چې انځر شاپ وخت د افغانستان پاسپورتونه او تا پیسې هم د کمپاني یو وخت چاپاولې بانکنوټ عمر لري زمونږ د بانکنوټ لپاره چې کم د 1500 نه کاته دي سلګون د 500 د شلې د او لسې دي دا یو عمر لري د کاغذ یو څه کیفیت له هاسته متفاوت دي 1500 او زرګون بل عمر لري او 7 ډول باندې د یو بانکنوټ عمر څلور کال ټاکل شوی دي څلور کال بعد یو بانکنوټ فرسوده کیږي خو زمونږ هواد یو څه متفاوت دي د هر له هاسته دلته نه مسائل دي ټول نظر بانکنوټ زړیږي ول کیفیت د کاغذ له هاسته خ کیفیت لري بد کیفیت نه هغه عمر چې ټاکل شوی کو توجه ورسه وشي رسېږي خپل ځان کو توجه ورسه ونوشي bale یو ورځ ورته هم ډیر ده
موږ د خلکو د خبري حمله ایمال آشور سره شریک کړي د چې ویلي بانک زړی پیسې نور نخلي هغه په جواب کې ویل
من فقط هغه نو تخلو چې نمبر باید اتمن یا قسموي تاسو چې کاغذ وګورئ یا وزل بل کوڅو کې وکاروي دا د منځسي لکه جامو انځل په وخت کې لکه رنگ بدل شوی دی ول اساسي مسله باید نمبر یا قسموي من هغه بانک نو تخلو نور سره شوی یو ځای څنګه داس پرې شي چې نور ستونزه خلق کوي په جامو کې چان تصادفا دغه شوی ککړ شوی په رنگ باندې داس بانک نوټونه موږ اخلو دا چې اوس کوي یو افغانی یو کزر افغانی فرق میکنیم ده وستو چه غواری بانکی نظام ده یو بانکی سکتور ده بانکی نظام ده خدمات سو استفاده و که باید بانکی نظام ده نور خدمات نم استفاده که اگه باید یو اکانت یو زیکی و لری یو سیستم ده بانکی نباید استفاده و که چکل رازی پیسی التحجوی که ورشی خپل غزاله پیسی بکی ورکی ایت سو کارتانه چه تدام مکتمه مگر شرط دا چه نمبر یو قسمی وی جالی پیسی منگه ناروش که دا غصه چه نمبر متفاوتی اگه ناخلو دا باید یو فرهنگ دا بانکداری رامسته که چه انفرادی توگه پا میلیون انسانان دی دا باید کتاب تا ورسیگی شفافیت مسائل پا دی که مطرح دی کم درک نراغلی
ایمال آشور لټول خلکو څخه غواړي چې له پیسو سره بې پروايي ونکړي ځکه تاوان له دولت سره عام خلکو ته هم رسیږي
اول خدای چې هر هیواد
چالتا استوګن لري خلق ژوند کوي زن خپل نخونه خانه لري د خپل هویت لپاره بیرغ د ملي سرود د امداس بانک نوٹ یا ملی پیسې هم د یو هیواد ښکارندوی دی یو فرهنګ او کلتور کوي که تاسو یو هیواد ته مراجعه وکړئ ګورئ چې بانک نوٹونه نوي دي تاسو په چلته فرهنګ ډېر اوچت دی خلق خپل هغه ملي هویتونو ته درناوی لري نو زموږ توقع د مرکزي بانک په توګه له ګرانو هیوادوالو څخه هم دا ده چې تر څو چې کولی شي لکه چې بیرغ ته احترام کوي سرود ته احترام کوي همدغسې بانک نوٹ ته هم یو خاص احترام ولریم موږ وینو چې زموږ یو شمېر هیوادوال ښې نه ساتي اکثره تاسو به هم لیدلي وي چې په بانک نوټ باندې سنجاق وال شوی په بانک نوټ باندې یاداشتونه نیول شوي دي په بانک نوټ نه حتی ځینې وخت کې کلوله کیږي ځینې خاص شیانو لپاره په غوړ لاس په لون لاس اخیستلی کیږي نو همدغه سره شهزاده ته زه لاړم ګورم چې افغانۍ بانک نوټ په ځمکه دغه دي د بانک نوټ یو دوه درې ستر دښمنان لري یو یې نام دی یو یې تیز لمر دی یو یې ګرد دی نو کله چې تاسو یو بانک نوټ په ځمکه کیږدئ درې دښمنه په هغې حمله کوي او زر د منځه وړي نو ښایي چې زموږ هیوادوال دې مسئلې ته توجه وکړي تر څو چې هغه پیسې چې مرکزي بانک په بیا چاپ لګوي هغه وکړی شي سپما شي یو بلې برخې ته وکارول شي یو بل ځای کې یو مکتب کې یو روغتون کې یو د دولت هغه عمومي پانګه ډېره شي هغه پشتوانه د اقتصادي پیاوړي شي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
قدر من اوریدون کو سلام خدای مو روغ او خوخ لره
یادینو میرګله ته دلته چکوي پورته کیږه نن د ګوړی اچار خبرونه زیاتینو زه وابو می وړاندې کوو
غلی شه لیونه یا زه دلته ویان یم زه له سټډیو وزه
زیاتینو ته په خبره نه پوهېږې اوس به دې زیاتي سابه در په مالګه کړم
خیر
در میر گل زویا نن به دی گل اچار خبرونه زو شمسو اوریدون کو تا وراندی کو مخه پکی گزویا
ابو د تا خاطر ده کنه ولا کل استودیو نه وتلم
اوهو ولا په زور خو دی و باسم جاتینو
غلای شمسو
ابو دا زو خلانم کو به ور سره ګور
دازا کاز یاتینو ابو اوس اوریدون کو ته څو وړاندې کړو
زویا په تیر 2014 کال کې د ګوړی اچار څو ځانګړي خبرونه اوریدونکو ته وړاندې کوو چې د تیر کال له مهمو پیښو پرمختګونو او په شاتګونو څخه بیا خبر شي
نو زیاتینو لومړی څه وړاندې کوو
په 2014 کال کې د بوټ پاکانو شورا جوړه شوه
زیاتینو بوټونه پاکوي که څنګه
د دې پوښتنې ځواب د بوټ پاکانو د شورا د لوی رئیس له خولې اورو
زه زیاتینو راوایه وروه
د بوټ پاکانو شورا د هیواد ټولو بوټ پاکانو د حقونو خوندي کولو او په مجموع کې د ټول هیواد د خدمت مسؤلیت لري موږ غواړو د بوټ پاکۍ د فرهنګ په بابولو سره خلک حوصلې او خوشخلقۍ ته راوبولو د بوټ پاکانو شورا هلې ځلې کوي چې په دې ډول د زور او دیکتاتوري فرهنګ کمزوری کې او هر څوک مقام او هدف ته د رسیدو لپاره د بوټ پاکۍ اصول وکاروي
له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د خلکو د بوټانو پاکول دي
نه 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 له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د چارواکو او هغو شخصیتونو چې د یو څه تمه ورڅخه کیږي په پاکو بوټانو صافي تېرول او لاس وهل دي په دې معنا چې د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره قدرت والا کسانو ته یو څه خوشامن او ښکته پورته کیدل شرم ونه ګڼي او په خلاصه ټنډه ملا ورته کړوپه کي
ستاسو مقصد چاپروسي او غړهمالي ده
نه په اصل کې د چاپروسي او بوټ پاکۍ ترمنځ ډېر زیات توپیر دی معمولا چاپروسي سړی ښکته راولي او بوټ پاکۍ پورته بیایي پا په اصل کې بوټ پاکي خپل منل شوی اصول لري چې که بیا اړتیا وي ورځ به یې درته تشریح کړم.
دا خو رښتیا هم ډېره مهمه شوره ده، اوس خو زیاتی نو رښتیا هم د پرمختګ لپاره بوټ پاکي ډېر ضروري کار دی.
ځه ښه شوه، څوک چې غواړي چې ښه موقف او څوکۍ ترلاسه کړي نو د بوټ پاکانو د شورا عضویت دې حاصل کړي. تېر کال حکومتي او دولتي خالي پوستونه اعلان نه سول، دا چې ولې دا خبر واوره.
سمه ده، زیاتی نو پلی کړه.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې وزیر صاحب بلا پسې د یو چاغ ریاست پوست ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زوم له پوهنځي خلاصیږي. خبر زیاتوي چې یو ځل د وزیر صاحب بلا پسې زوم له پوهنځي خلاص او مقرر شي بیا به نو لکه د نورو مهمو پوستونو په شان دا هم اعلان کړي او په ډېره سادګانه به د ریاست خیال پلونه ووهي. د دولتي لوړو پوستونو ماهرین وایي چې اعلان ښه دی، ځکه که د لوړو زده کړو والا خوار ځوانان مقرر هم نه شي نو د یو څو ورځو لپاره خو به خیال پله ووهي، ځکه له اعلان وروسته امتحان او له امتحان نه وروسته شارټ لیست کېدل او څو انټرویوګانې خامخا سړی ښه غوړ خیال پله وتاسوي.
چارواکي ډېر بلا خلک دي، زیاتینو هر څه ته یې پام وي. د تېر کال کوم فرهنګي خبر هم و که نه؟
هو، دغه فرهنګي خبر به اوس اورېدونکو ته ور واورو.
په یو خبر کې ویل شوي چې تېره ورځ هم نه کومه مشاعره جوړه شوه او نه هم چېرته ادبي بحث وشو. له همدې عمله د شعر او ادب دښمنان خوښ او آرامه وو. خبر زیاتوي چې هسې هم د شعري تبو وضعیت خراب او د شاعر ښاپېرۍ د شاعرانو په بامونو نه دي ناستې. د ادب د چارو ماهرین وایي چې په شعر علاوه د نثر ښاپېریانې هم بیرته کوی قاف ته ستنې شوي او نثر لیکونکي خواروزار ګرځي. له همدې عمله اوس زیاتره د کنځاو په لیکلو خپله تنده ماتوي او د ادب مینهوالو ته یې د فیسبوک په پاڼو وړاندې کوي.
ابو، تیر کال د ځوانانو لپاره هم څه کار شوی و که نه؟ ځکه چې ځوانان هم د دې هیواد مهمه برخه ده.
هو، ډېر کارونه سوي دي. د ځوانانو د چارو د لوی مسؤول خبر واوره.
د ځوانانو د چارو مسؤول فرمایلی دي چې تېره ورځ ټول هغه کسان چې دفتر ته نه و راغلي غیر حاضر شول.
ابو، خانو تیر کال نور کوم کارونه سوي دي زیاتینو؟
تیر کال یو مهمه مشاور مقرر سه، دغه دی دا خبر واوره.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې پوهان ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو. خبر زیاتوي چې پوهان ساجد خان به د نهم پاس مرجان خان ټول کارونه سرته رسوي او لارښوونه به ورته کوي، ځکه چې د مرجان خان په ډیرو شیانو سر نه خلاصیږي. دا چې حکومت ولې د نهم پاس پر ځای پوهان ساجد خان نه دی مقرر کړی، کارپوهان وایي چې پوهان ساجد خان به واسطه نه درلوده او له همدې عمله نه دی مقرر شوی. دوی زیاتوي چې اوس هم ښه دی چې دی مشاور شوی دی، که نه په ډیرو ځایو کې د نهم پاس چارواکي مشاور شپږم پاس وي، البته واسطه دار مشاور.
ابو، تیر کال کمیسیونونه هم جوړ شوي دي که نه؟ ځکه چې پخوا خو زیاتینو کمیسیونونه او سیمینارونه خو ډېر جوړېدل.
په 2014 کال کې له پخوا نه ډېر کمیسیونونه جوړ شول. لنډیز یې دلته واوره.
د اداري فساد کوونکو د دوسیو د څېړلو لپاره باصلاحیته کمیسیون په کار پیل وکړ.
د قتل د قضیې د څېړلو معذف کمیسیون د خپلو څېړنو معلومات مربوط ارګان ته وسپارل.
د حکومتي ادارو لپاره د ارزونې کمیسیون په کار پیل وکړ.
د بندیانو د دوسیو د بیا څېړلو کمیسیون جوړ شو.
د اداري اصلاحاتو د کمیسون د کارونو ارزولو لپاره جوړ شوی کمیسون د خپل کار راپور وړاندې کړ.
د سلمانیانو د څارلو کمیسیون خپل څېړنې پیل کړې.
د عمومي حمامونو د څار کمیسون کارونه وارزول شول.
ابو بیا دغه کمیسیونونو د کار نتایج معلوم شو کنه؟
د نتیجو د معلومولو لپاره نه و جوړ شوی زویا، د خلکو د احساساتو د کینولو لپاره جوړ شوی و.
ها
او
جاتینو ابو په نظامی برخه کې هم څه پرمختګونه شوی و کنه؟
دغه خبره واوره پو بسه.
د نظامی خبرونو په لړ کې یو بل خبر وایي چې د زرم ټولی اتم امنیتی پوسټه چې دښمن ته تسلیم شوې وه بیرته ونیول شوه، خو له یوې ورځې مقاومت وروسته بیرته د دښمن لاس ته ورغله. خبر زیاتوي چې دغه پوسټه د یو قوي تعرض په نتیجه کې بیرته ونیول شوه او تر اوسه لا د حکومتي قواوو په ولکه کې ده، خو داسې اوازې هم خپرې شوې دي چې ښایي بیرته به د دښمن لاس ته ورغلی وي.
دا تیر 2014 کال زیاتینو خبره کدی کال و، ټول برکتی کارونه پکې ترسره شوي و. او ابو
او خدای مو دل دې وروسته مل سي، که ژوندي و وروسته له دې نه به څه څه ووینو.
ابو زیاتینو ارمان چې اوس بس وګوی هم راسره وای، بیا به د زیاتینو د مانا تعقیل دلې وه. او ابو
ځه زویا، اوس هم ښه وې، له اورېدونکو سره به خدای پاماني وکړو.
جدین آوریدون کو تو خدای پامان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.